خوښ بجېشت په احمد شبریم د ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مکه تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو معرفي کړم خبرونه د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خاوی رسنۍ د اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي د افغانستان داخلي رسنۍ راپور ورکړی چې موړی د خبرګنبوني پرون د وزارتونو خپلواک ادارو ویندویان او د رسنۍ لمسولانو سره د همغږي غونډې کړې دي د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنۍ لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې څکم درې نیم کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لپاره ټینګول وروسته پر رسنۍ ډول ډول محدودیتونه لګول شوې دي د بیان د ازادي کور پلندې میاشت کې ویلي وو پوتیرو دریو کلونو کې لدرې سو ډیر رسنۍ تړل شوې نوی سلنه شزینه خبريالانو خپل دند له لاس ور کړی او طالبانو د رسنۍ لپاره یوشت سخت محدودیتونه وسا کړی دي خو طالبان وای رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصول په چوکاټ کې آزادانه فعالیت کوي د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د سمکنیو ماينونو د پاکولو له پروګرام سره سباندې 3 میلیونه او 800 زره ډالر مرسته وکړه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویل اعلان کې وویل د هلو ټرست مؤسسه دا تمویل به د ماينونو او نورو ناچاو د مهماتو د شندولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي د اعلان لمخې لدی سره هلو ټرست مؤسسه وکړای شي چې د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماين پاکي هڅو ته دوام ورکړي تر دې مخکې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماين پاکي د چارو تمویل او بیا فیصله درول شوی دی د ماين پاکي دغه مؤسسې ویلي د ماينونو ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حمله شای خطرناک وي فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډه ته وویل چې دغه حمله به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي د ترکیې حکومت هغه کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړي د ترستان په سترګه ګوري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته لاړ چې د لبنان لنې مشرتابه سره پر جنو مسلو خبري وکړي دا څه باندې لس کله وروسته لمړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلوماټ سفر کوي د لبنان چارواکي لمندي له څوکلن اقتصادي رکود دغه راس د اسرائیل او حزب الله ترمن له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالی مرستې جلب کړي بیروت د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان در رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري اژانس سوار کړ هغه به د لبنان لنیوی غورشي به ولسمشر جوزف اون سره هم وګوري چې ګمان کیږي ریاست د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي وايي په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد خطر نه دی پیش کړی السيسي پرون پنځشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه مصر د 2023 کال په وروستیو کې اعلان کړی وو چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به مصري ځواکونه د 16 ساعتنی په ماموریت کې برخه واخلي ویل شوی د مصر پوځیان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري او سجرډو په انټرنیټ کې په sajrado.com کې اوري په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم پاړه چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د نیولو امر یې کړی خبرګونونه لرو
د غوی پریکله د غوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسکونو ډول درمل جوړوي سنځي اچري غشتنې اچري خوستيان د خوست لشاره تر شمال خړپوري د لارې جوړېدل غواړي
څنګه هر وخت چې په دغه سړک نه تیریګو سړک دی وبوډا کوي د موټرو د پرستن زده دی ولسونه د پرستن زده کوم کې دغه لار د ټولو لارویو نه د پرستن زده
نن د ستاکو نړیواله ورسته
یو تعلیمی محرومیت دی، همدارنګ رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایي محکمې د تاسو حکم په باب عکس العمل شو ولای دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د عمومي مشر یا د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم مقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی مخکښ سارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا دغه حکم په باب رسمن سندي ویلي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بنت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به یې د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتۍ وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
یک ګام بسیار کلان است. ما با بش از
دستر ګام دی په افغانستان کې لڅبان دي پنځو لسیزو د بیا عدالتۍ او د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالی جزایی محکمې دا پریکړه وکړه دا لڅو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی لاسي و پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت لمخې ضرورتونه کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته، د نړیوالې جزایی محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاسترولونه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او د بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسی.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په ویلامیا کې ویلي افغان شوزو او جنو بي ساري کړهونه غاللې د زده کړې او کار له حق څخه به برخې سوي، ژغې چوب سوي، بندې سوي او لا مجوان څخه استل سوي او دا کړنې د روم اساس نامې لمخې د ظلم او نور جنایتونو څرګندې بیلګې ګڼل کېدای شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایی محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې دی. دا دواړه محکمې چې دي آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبانو دپاره دا یو لوی ګواښ یو لوی اخطار ده.
نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ سارنوال کریم خان پرون په یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان ویل دا ډول حکومت دا تثبیتوي چې افغان شزیه اونجونی د غرض د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو لبیساری او دوامدار ځورونی او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د شوزو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایی محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړې چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
خوستی فعالان او ځوانان له شاره تر شمال خړپوري د شپږ کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لارې د شاوخوا کلیو او د درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته تیار دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلي سړک د موټرو د ګڼې ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا شپږ کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
مونږ وخت کې په دغه سړک نه تیریږو، سړک دی اوبو ډاک وي، د موټرو د پوره ستونزه ده، د ولسونو د پوره ستونزه ده، کوم کې د غلیار د ټولو لارویونو د پوره ستونزه ده.
خوستی فعالان نزایی خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله سلام وویل:
ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړول خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیر سیمې اوسیدونکو وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوی چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایی مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي، پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره ده، درو ولسوالیو خلک په دې تګ راتګ کې نو مونږ انشاء الله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هود خوسته د سړک د جوړام شي ستر دی شي.
بلوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګ د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه، د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګه د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوي، خو د ځایي خلکو په وینا چې ښار پورې تړلې سیمې کاروانسرای، متون، ابشخیلو، منګلو او شمال په طرف ټول غځېدلې سړکونه خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري 600 میلیارد ډالر ته زیاته کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان دا خبره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړ په مراسمو کې ویلی وو چې هغه ممکن په خپل بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عربستان ته بلاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپله پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپله پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خبره کړل. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړی په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کېږدي، نو دای به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړی هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپل لومړی دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ واکې وو، ریاض د ټرمپ د زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپله تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډیر متکی دی چې شي د دې تازه پانګونې یوه برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د پاکستان د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د قران کریم لرغونی نسخه اغلا شوې دي. مسولین وای چې نامعلوم کسانو په تیارې کې چې برېښنا تللې و د جبل نور القرآن له مرکزه د قران کریم یو سلو شل لرغونی نسخه ورسره وړې دي. د جبل نور القرآن مرکز یو مسول بالاچ لهړی پرون بی بی سی ته وویل چې د قران کریم دغه تاریخي نسخه په تونلونو کې په شیشه صندوقونو کې ساتل کېدل او خلو د صندوقونه مات کړی او نسخه ورسره وړي. بالاچ لهړی زیاتوي په غلا شوی نسخو کې ځینې داسې هم دي چې نشتې 300 کاله پخوا په لاس لیکل شوې دي. د جبل نور القرآن په نامه د مرکز د کوټ شار لوی دیسته په بروري نامه غره کې جوړ شوی دی. له 1922 کال راهیسې د دې غره په غونډیو کې تونلونه جوړ شوي چې له بې احترامۍ د ساتنې لپاره د قران کریم او نورو دیني کتابونو زاړه ټوکونه یا پرې شوي پاڼې پکې ځای پر ځای کیږي. د دې مرکز یو مسول بالاچ لهړی وویل اوس خو په دې غره کې لسکونه تونلونه دي چې د ځینو اوږدوالی تر 0 فوټ پورې رسیږي. په دې تونلونو کې برېښنا هم شته او شیشه یي صندوقونه هم پکې ځای پر ځای شوي دي چې تاریخي ټوکونه پکې ساتل کیږي. د دې مرکز لیدو ته ګڼ شمېر کسان ورسي. مسولین وای دوی د قران کریم هغه ټوکونه یا پانی چې ډیره خراب شوی وي هلته په غره کې شخوي، خو هغه چې وصل کېدای شي له ترمیم وروسته بیرته مدرسو او جماعتونو ته استوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د جنوري 24مه د زکړې نړیواله ورسته وړاندې په ډیاړه تفصيلي راپور لرو، خو سمدستي کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د درملو د جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خوني مسولین وای چې په کندهار کې درې لوی درمل د درمل جوړولو فابریکه فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم د درمل صادرې شي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي ک منظم برېښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړای شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادروي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا د چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیونه ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د فابریکې مسول حکمت الله وايي دوی هر ورځ 1500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو. او د افغانستان څلور دي شولایتو تاسو ول کې جواب چي موږ پروډکټونه چې دي یو عمده شان دي مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي ملټي ویټامین دي پرستامولونه دي دا یو څو کلمه تر اوسه پر تولیدات لور او نورم پر مختګ ورکو امید امید سر روان د اوس لپاره یوازې شربتونه دي پراتلونکو کې دوا پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پر کوو چې یو پودر باب دي سفل سبورن ورته وی کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي دریم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکي وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګ ونی دي د یوې فابریکې مسول محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي
موږ د دولت سره غوښتنه اولنې د برېښنا د برېښنا کمه ده تقریبا په دوی کې د تو نو ساتو برېښنا پېرل موږ لرو اول موږ د دولت سره غوښتنه ده چې برېښنا ما یې کې او بل موږ لوی خام مواد موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي د هندوستان سره مروبط کته چې څنګه یې راځي ځکه په هغه پر مختلفو لارو راځي او دغه خام موادو پر اوړلو کې اسانتیا راته برابر کی د پروسې څه مغلقه ده د پروسې ساده او اسانه کی نو دلته به کار زمينه به مساعد سیسمو پر جی ډی پی بم تاسو جی ډی پی بل ورسی او وړاندات پر کم
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ د نوري لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیت سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40 سلنه پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي
درې فعال کارخانه لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې د ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګ امکو فارما د چې 900 کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې 10 کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمو په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډېر ښه نتیجه هم ورکړي ده
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان ایران هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي خو د خلګو لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
څنګه خځه ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د جنوري 14مه د ستاکرو نړیواله ورسته یعنی نن د جنوري 14مه ملګرو ملتونو ستاکرو ته لاسرسي بشري حق او پنړی کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بلل دی خو په افغانستان کې جنوري لدی حق به برخي او نارینه ستکونکو او شونکو بیا په دې برخه کې لګنو ننګونو شکایت لري د زدکړو د حقونو افغان فعالان وای کده دی هیواد د زدکړو سیستم په سنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمه نسل به نالوسته او پاتې نورو به بی کیفیته زدکړې کړی وي د طالبان حکومت د پهنی او لوړو زدکړو ویندویانو په دیاړه د ساجی رړو پښتني جواب نکړي فیروز عزیزی راپور لري
نن په نورو هیوادونو کې د زدکړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا یې هم د ضرورتولو په لړ کې دي خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمای قشر یعنی انجونې له زدکړو محروم او نارینه زدکونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاو کې په زدکړو بوخت دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زدکونکو حفیظ الله ازادي رادیو ته د خپل خوانیزو ستونزو په اړه وویل
زمونږ د سپینغره په هنه امریات اړوند چاغل غزلی چې یو نیم زر
زکون کې پکې درس وایي. تعمیر یې ډېر وړوکی دی، په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی، او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي، خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو، د علمي تجربې نشته. له سم منظم لا بل افتار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د 9 ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
پس خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایی زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده، هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
موږ له دولت څخه همدغه غوښتنه دا دي چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي اول ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطح باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطح باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده، خو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسامبلې د 2018 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 14مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړلې کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دي د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملی او هر اړخیز مسولیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار کړی چې ورځ پلیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
دا ستاسو لپاره په دې خبرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام هم لرو. خوش پاش په جو 10 دقیقې دی لاند خبرونه. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دی له اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنۍ راپور ورکړي چې نو موړي دغه څرګندونې پروند وزارتونو خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنۍ له مسولانو سره د همژغي په غونډه کې کړي دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنۍ لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې څکم درې نیم کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر رسنۍ ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادي کور په نندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له 300 ډیر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه شتزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنۍ لپاره یو وشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو د پاکولو لپاره پروګرام سره سباندي 3 میلیونه او 800 زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامه کې وویل د هلو ټرست ماچسي د تمویل به د ماينونو او نورو ناچاو د مهماتو د شندولو او پاکولو لپاره پروګرام سره کومک وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وای د سوری په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیه هوایی حمله شای خطرناک وي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې د حمله به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان للمې مشرتابه سره پر جنو مسلو خبري وکړي. دا سباندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي وای په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیښ کړی. السيسي پرون پنځشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2023 کال په وروستیو کې اعلان کړی وو چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصری ځواکونه د سولې ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. مخکې تر دې چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر استازیو د کډوالو د بیا میشتېدو د پروګرام ځنډولو په تړاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي اجرایوي فرمان د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوه کې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شاکولو په معنا دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو انتظار پاسي د ډونالد ټرمپ پریکړې سخت اندېښمن کړي دي. سنا کاکړ راپور لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتېدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شاکولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې چکپوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلې شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده زیاته کړې چې د هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1600 افغانانو الوتنې لغوه کړي چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غت څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې دا د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې ژایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوې الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی و او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چې له یوه کار راهیسې په پاکستان کې د خپل اس آی وی دوسیې ته انتظار دی ازادي راډیو ته وویل
ما ترامپ مخایم که تصمیم خود تاج نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دې پریکړې په اړه له سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړي او تر ټولو نو عام له ولایتونو ته تللو. امریکا باید موږ داسې لپامه ونه غورځوي. په خواز موږ په کار کې پرمختګ وو. دلته په پاکستان کې پته مو پولیسو زورولو. اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ په له دې ځایه وشړي. په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډېږي. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تګ په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 200,000 کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراله په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سرې دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، کیا ولاد سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوس پنی راټول کړي وې فلوري کورنۍ په وساتي، یا وشه ډوډۍ په کوڅو کې یا زړه چمپلان په کوڅو کې رانی سي هغه به وې فلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه انجونی چې عمرونه یې 15-16 تر رسیدي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-کلنې 20-کلنې 10-کلنې لونې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یو انجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارلې دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش و قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېری اسانۍ سره کولی سي چې داسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریه ته د جګړې لپاره لیږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریه جګړې ته افغانان لیږلي وو، د یمن جګړې ته لیږلي وو، لبنان ته لیږلي وو، ایران لیږلي وو. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وو، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو لخوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړې او د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، د یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې تاسو خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږئ چې له روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسي بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي، وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم، نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګي خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همداز ځوانان راټینګ کړي، همداز ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماسټران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوسه کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردې جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوله کړی سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګ ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یواب ته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دي. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پریږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کیدلی سي؟
دا زیات خطرناکه کیدلی سي. بد تجرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غل ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناک لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو شکار داري چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څوار کړي اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څوار کړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي زینشتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.
نشته زمرندار چې دستر کو تور دی وکده غریب پسې لملکا نازول اورور دی ورکده چې دوا تا کلا سپورتا چې دوا تا کلا سپورتا پلیاس بندرا پسڑا شی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور مڑا شی